د کارمندنې په برخه کې یو ښه زیری وباله چې په مټ به یې ګڼ شمېر کسانو ته د کار موقع برابره شي. اوس مهال په ټول افغانستان کې ډېر لوستي کسان د کار له نشتوالي څخه شکایت کوي او وایي چې ګڼ شمېر ځوانان د بیکارۍ له امله بهرنیو هیوادونو ته ځي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې په کاپیسا ولایت کې په سوداګریزو چارو کې د اسانتیاو او همغږۍ په هدف د سوداګرۍ او صنایعو خونه پرانیسته. په کابل کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې د اماړیکو سراکار یونس نګاز ازادي راډیو ته وویل چې په کاپیسا کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه د سوداګرو او پانګوالو لپاره یو ښه مرکز دی او له دې سره به په دغه ولایت کې په سوداګریزو او اقتصادي چارو کې همغږي هم رامنځته شي. ښاغلی نګا وایي له دې وروسته به هغه پراختیایي پروژې چې د دولت لخوا په دغه ولایت کې عملي شي د کابل او کاپیسا ولایتونو د خونو ترمنځ په همغږۍ پلي کیږي. د کاپیسا د سوداګرۍ او صنایعو خونه د کابل د سوداګرۍ او صنایعو خونې په مالي لګښت جوړه شوې ده. وروسته خبر دا چې د کرنې وزارت چارواکي وایي چې د دایکنډي ولایت د میوو په حاصلاتو کې د پام وړ ډېروالی راغلی دی. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د دې ولایت د انګورو، بادامو، زردالو، چارمغزو او توتو حاصلات ډېر شوي چې له دې سره به د بڼوالو اقتصادي ستونزې تر ډېره حل شي. د ښاغلي راشد په خبره په دې وروستیو کې د کرنې وزارت په دایکنډي ولایت کې په 1300 هکتاره ځمکې کې د ډول ډول میوو ونې کښېنولې دي. د خبرونو پای
له سبون کاکر څخه مو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واوریدل. نن د اگست 19 د بشرپالنې له نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ له 13 کلونو راپدې خوا د ملګرو ملتونو لخوا هر کال لمانځل کیږي او په ترڅ کې د هغو کسانو ستاینه او یادونه کیږي چې د بشري خدمتونو د وړاندې کولو پر مهال قرباني ورکړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بیلابیل بشري څانګې دغه ورځ لمانځي. له دې ډلې ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال سازمان هم په کابل کې دغه ورځ د بشرپالنې د فرهنګ د دودېدو په شوار سره ولمانځله. زموږ همکار اسدالله لودین په کابل کې د ډبلیو ایف پی له ویاند وحیدالله امانی سره مرکه کړې او په سر کې د بشرپالنې د نړیوالې ورځې د تاریخچې په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
د بشرپالنې نړیوال ورځ اوږده تاریخچه نه لري، ګرچه د ملل متحد یا د ملګرو ملتو په جلنتریانو کې او کلیزو کې همیشه دا ورځ مارک شوې ده. د دې ورځې په اړه که ووایو، 2003 کال کې د اګست په 19 د عراق پایتخت بغداد کې د ملل متحد یا د ملګرو ملتو په کمپاونډ یا دفاترو باندې د لارۍ په واسطه چې کومه حمله وشوه، په هغې کې د عراق دپاره د ملګرو ملتو د خاص استازي په ګډون زموږ 23 تنه بین المللي همکارانو ژوند له لاسه ورکړ او ګڼ شمېر نور زخمي شول. د هغې نه وروسته ملګرو ملتو په ټوله کې تصمیم ونیو، پرېکړه وکړه چې نه یوازې هغه کسان چې په دې حمله کې یا په دې حادثه کې ژوند له لاسه ورکړ او یا زخمي شول، بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د افغانستان په شمول هم هر کال یا هر میاشت یا معمولا زموږ بشرپال همکاران هغوی د خطراتو سره مخامخ دي، ستونزې ګالي، ژوند یې له لاسه ورکړی او د خپل بدن یا غړي یې له لاسه ورکړي. غواړو چې د دغې ورځې د لمانځلو په پلمه د هغوی د هغو خطراتو نه چې دوی ژوند له لاسه ورکوي، خطرات متقابل کیږي، د هغوی د هغه فعالیتو او د هغوی د هغه زړورتیا قدردانی وکړو.
ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې دغه ورځ تقریبا 13 کاله تاریخي پس منظر لري. سږ کال په افغانستان کې بشري موسسو په ځانګړې توګه ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال سازمان دې ورځ ته څه تدابیر نیولي؟ څنګه تاسو دغه ورځ په کوم شعار سره لمانځئ؟
د سږ کال شعار په مجموع کې تنه د خوړو نړیوال پروګرام نه، په مجموع کې د ټول ملل متحد یا د ملګرو ملتو لخوا چې کوم شعار ورکړ شوی دی ورځ ته، او په راتلونکي کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ اداره راده چې دا کمپاین مخکې وړي، هغه شعار دا دی چې تاسو هغه خپل بشر دوستی شریک کړئ. یعنی هر څوک کولای شي چې بشر دوست ووسی.
تاسو ویل چې د دې ورځې په مناسبت تاسو د ځینو کسانو قدردانی یا ستاینه هم کوي، هغو کسانو چې د بشري مرستو په برخه کې قرباني ورکړې دي. څنګه افغانستان کې هم په تیر یو کال کې د بشري حقوقو په مرسته کې چې قرباني کارکونکي ورکړي دي، تاسو سره د ارقام شته؟
دبليو ایچ پی په نمائندګۍ کې وایو، بله هو، مونږ چې فټیر واسي فعالیت لرو افغانستان کې په ټولو څلور درش ولایتو کې مونږ فعالانه حضور لرو. هر ورځ مونږ همکاران د خطرات سره مخامخ دي. ما منظور د خطرات نه امنیتي خطرات نه دي، هغه یو برخه دي خطرات ده. مونږ د طبي خطرات سره زیات مخامخ کیږو. د افغانستان یو غرنۍ هواد دی، د موادو د خوراکي توکو د انتقال یا د لیک په برخه کې دي ستونزې سره مخامخ یو. زمونږ همکاران موټر په چپه شوې دي، ژوند له لاسه ورکړی دی. پاغه وخت کې چې خلکو ته خوراکي توکي انتقالوي دوی په جمی په یخنیو کې په شپوش په غرو کې بند پاتې شوی دي دوی د وړي په ګرمۍ کې په دښتو کې بند پاتې شوی دي نو دا ټول هغه خطرات چې په دې ارزي چې موږ دوی باید قدردانی وکړو
تاسو ویل چې د هیواد په سلور در ولایتونو کې تاسو فعالیت لري بشری مرستو په برخه کې کار کوي ګڼې نورې ادارې هم په دې برخه کې کار کوي افغانانو ته مو پیغام څه دی د بشر پالنې د ورځې په مناسبت
زه په دې کې شک نه لرم چې افغانان بشر پال دي عام خلق ملاتړ همیشه زمونږ سره وو ډیر تر خوشاله یو او دا ملاتړ غواړي چې نور هم وسی شي او همیشه کله چې موږ د خوراکي توکو قطارونه بې وزلو کسانو ته خوراکي توکي لګیدوي پیغام یې دا دی چې دوی ورسره په هر ځای کې چې وي مرسته وکړي تر څو په معصونه توګه هغه خوراکي توکي اړمنو خلکو ته ورسیږي
په کابل کې د دبليو اف پی ویاند وحید الله امانی و چې د بشر پالنې د نړیوال ورځ په مناسبت یې له ازادي راډیو سره خبرې کوله
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
وسمه یو بهرنی مطلب تورزو ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو په دې ورستیو کې د پاکستان او هندستان ترمنځ پر ګډ پول او د کشمیر په لنجمنې سیمه کې په رامنځته شوی کړکیچ اندېښنه ښودلې ده او پر دواړو هیوادونو یې ژغ کړی چې د شخړې د اواري او د ملکي وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره دي رامنځته شوی شخړې په سوله ییزه توګه د خبرو او مذاکراتو له لارې اواري کړي دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې د پاکستان او هندستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ پر ګډ پول نشتې زیاتې شوی چې دواړو خواوو ته کی وګړي ورجلې دي نور تفصيل د زبی شفق راپور کړو
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د امریکا متحده ایالاتو په دی ورستو کې د پاکستان او هندستان ترمنځ پر ګډه پوله د دوه هیوادونو ترمنځ پر مسته شوی کړ کې چند ښنه خودلې او پر هندي او پاکستانی چارواکو غک کړي چې په دې لړ کې د ډیر ځغه مکار واخلي دا په داسې حال کې دا چې په دې ورستو کې د پاکستان او هندستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ په ویشل شوي پولي او د کشمیر په لنجمنې سیمه کې نښتې شوي چې په ترڅ کې دواړو خواوو ته د ملکي وګړو د وژنې راپورونه ورکړل شوي دي د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون له دفتره د سه شنبې په ورځ خپرې شوې خبر پاڼې د دواړو هیوادونو په کړکیچ کې د ملکي وګړو په مړینه ژوره خواشیني څرګنده کړې او په دواړو ګاونډیو هیوادونو غږ کړی چې د شخړې د سوله ییز حل او د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره د خبرو اترو لار خپله کړي د پاکستان او هند ترمنځ د نښتو لړۍ په داسې حال کې تیزه شوې چې ټاکل شوې د روانې میاشت په 23 نیټه په نوي دلی کې دواړو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو ترمنځ غونډه وشي چې دواړو هیوادونو به پکې د خپل منځي اړیکو د پراختیا او یو شمېر نور موضوعاتو خبرې وکړي ملګرو ملتونو د هند پاکستان د ملي امنیت د سلاکارانو ترمنځ د جوړیدونکو غونډې هرکلی کړی او د مضبوطو نتیجو او لاسته راوړنو هیله یې ښودلې ده په عین حال کې د امریکا متحده ایالاتو هم د پاکستان او هندستان ترمنځ پر ویشل شوي پوله پر رامنځته شوي کړکېچ اندېښنه ښودلې خو د دې تر څنګ پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې خپلې ستونزې د پخپله د خبرو او مذاکراتو له لارې هوارې کړي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جار کیربی په واشنگټن کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال په دې اړه وویل
We know there continue to be tensions and our position about that has not changed. These are matters
موږ ته معلومه ده چې لا هم هلته شخړې دوام لري خو په دې اړه زموږ پوزیشن بدل شوی نه دی بلکې موږ اوس هم وایو چې دواړه هیوادونه د خپلې ستونزې په سوله ییزه توګه د خبرو اترو له لارې حل کړي لکه څنګه چې موږ له دواړو هیوادونو سره پیاوړي دوه اړخیزې اړیکې لرو نو دواړه هیوادونه هڅه وکړي چې رامنځته شوې ستونزې او شخړې په سوله ییزه توګه حل کړي په 2014 میلادي کال په هندستان کې د نریندرا مودي په مشرۍ د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې چې په نتیجه کې دواړو هیوادونو ترمنځ د بهرنیو چارو د سکرترانو په کچه د مذاکراتو لړۍ هم وځنډېده خو سمو د مخکې دواړو هیوادونو صدر اعظمانو دروس په وفا خار کې د شانګهای سازمان د غونډې په سنډه کې د لیدنې پر مهال د مذاکراتو د ځنډېدل لړۍ پر بیرته پیلولو هوکړه کړې وه که څه هم د پاکستان او هند ترمنځ په 2003 میلادي کال کې پر ګډه پوله او د کشمیر په لنجمنې سیمه کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د اوربند معاهده لاسلیک شوې خو په وروستیو دوو میاشتو کې دواړه هیوادونه یو بل دغه اوربنده په سرغړونې تورنوي او پر یو بل د ملکي وګړو د وژنې تورن لګوي
د پاکستان او هندستان ترمنځ پر ګډه پوله مو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالاتو اندېښنې واورېدې او وسم د ژمنې سره سم د اونیزو پروګرامونو وخت را ورسېد لومړی به د اساسي او بشري حقونو پروګرام واورې او وروسته به د مخکښو ښځو په پروګرام کې د جوزجان د فیض آباد ولسواله ساحره شکیب درو پیژنو د ازادي راډیو سره پاتې شئ
اساسی او بشری حقوق
د د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د کمیسیون د رامنځته کېدو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمنو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمیز دفتر د ښځو د حقوقو د پراختیا د څنګ مرستیاله میرمن مریم زرمتی ده. میرمن زرمتی، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بشري حقوقو د کمیسیون د رامنځته کېدو اړتیا څه وه، او دا کمیسیون څه وخت او د چا لخوا رامنځته شو؟
جګړه دوامه نړیواله جګړه او یا هم صلیبي جنگونه، په دې وخت کې یو سازمان رامنځته کېږي چې د ملل متحد سازمان ده، او دا سازمان بالاخره د دې سبب کېږي چې دوی نړیواله نه وغواړي چې دا مسایلو ته باید خاتمه ورکړي، او یا هم پیغو جګړو کې چې انسانان له بینه ځي دا موضوعات باید یا ختم شي او یا هم کمی پیدا کړي. د دې لپاره چې دا مسایل تر یو وخته پورې د اعلامیې په سطحه باندې، لکه څنګه چې موږ تاسو پیږې، اعلامیه یو اخلاقي جنبه لري او دولتونه دې ته نه شي مجبورولی چې باید اتمی هغه ترسره کړي. نو د دې لپاره وروسته له هغه نه په 1993 کال کې د پاریس اعلامیه امضا کېږي، او د هغې اعلامیه یو جوړ شرطونه ده چې هر هغه مملکت چې یا هر هغه هیواد چې په دې اعلامیه کې دا امضا کوي، یو شرط پیدا شي دوی په خپل هیواد کې یو نهاد په نوم د بشري حقونو خپلواک کمیسیون جوړوي. ځکه کله چې دا کمیسیون د جهان په سطحه باندې جوړیږي، د هغو لپاره د ټولې نړۍ نظارت کول یو ستونزمن کار ده او یا هم ناشونی کار ده، ځکه په هیوادونو کې اکثرا په خپل هیوادونو دولتونه یې ناقضین د حقوق د بشري حقونو دي، او د دې لپاره چې دوی په خپل ناقضین د حقوق د بشري حقونو دي، د دې ګزارشونو انعکاس ورکول ډېر ستونزمن کار ده. د دې لپاره چې په خپل د همدې ټولنې نه یو د انعکاس لپاره یو مرجع موجوده اوسي، او یا هم یو څوک د پایست ناظر په مملکت کې اوسي، د بشري حقونو خپلواک کمیسیونونه په هیوادونو کې جوړیږي، او په هغه اساس باندې په افغانستان کې هم د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ایجادیږي. اوس اصلي هدف د خلکو د حقونو نظارت ده، د خلکو د حقونو پرمختګ ده، او د غو ملاتړ کول د اهداف، او د کمیسیونونو په جوړېدل سره د خلکو اصلي یا حق او حقوق په ټولنه کې شتون لري. د دې برملا کول یا هم واضح کول د نړۍ په سطحه باندې د دې کمیسیونونو اهداف ده، او بل داسې وکول سي خلک په شکل د اشکالو د خپلو حق او حقوقونه مستفید شي، ګټه واخلي، او دوی په اور باندې پوسي.
ډېره مننه میرمن زرمتی. په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اساس او موجودیت په اړه معلومات راکړئ. خوښ بسو.
لکه څنګه مو شو ویلې، یو خو په خپل په اصول نامه د پاریس کې کله چې د افغانستان دولت د امضا کوي، یو د شرایطونه یې هم دا شرط سي هر هغه دولت چې د اصول نامه امضا کوي باید په خپل هیواد کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تاسیس کړي. بل دي اساسي قانون په 53 ماده په اساس باندې د افغانستان په افغانستان کې بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د قانون په چوکاټ کې تشکیلي او جوړي کې، او کله چې د قانون په اساس باندې د اورګان یا د نهاد جوړي کې پس جوړښت دي قانون په معیار او په اصول باندې ولاړ ده. ځکه چې لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، ټول حق کارونه قانون په چوکاټ کې، کاغه د جزا د قانون په چوکاټ کې، د کاغه د مدني قانون په چوکاټ کې، د کاغه د پولیسو د قانون په چوکاټ کې، یعنی ټول هغه محتویات چې دی قانون مدار ټولنې لپاره د عملي کېدو وړ دي، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه په اساس باندې حرکت کوي او پرمختګ کوي، او هیڅ داسې یو عمل یا کار نه ترسره کوي چې هغه د دوه نافذ قوانینو په خلاف باندې موجود وسی. نو د دې لپاره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اساس او موجودیت د پاریس اصولنامه او د اساسي قانون په اساس باندې ده.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یو ویلند وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی تاسو کرا وخت
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
ستاسو اساسی حقونه ازادي راديو یو سر دو سو شپگ نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه پینزه چپا
قدر مناوریدونکو بیا هم شرغ لست میرمن زرمتی د ورستی پښتني پتوګه ک په دیاړه معلومات راکړي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون درمسته کېدو څخه تر دا مهاله کوم مهم فعالیتونه د کمیسون تر سره کړی دي
لکه څنګه مو سمون مخکې ویل چې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون جوړښت اصلي هدف په ټولنه کې د خلکو د حقوقونو ملاتړ کول دي د غونو نظارت کول دي چې خلک هغه حقوق چې په ټولنه کې لري هغه د دولتو له خوا نه نقص نسی او بل د حقونو د ملاتړ ده او د پرمختګ هدف ده لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو د بشري حقوقو خپلواک کمیسون چې کله په شپاړسم د جوزا د یو اتیاوم کال په افغانستان کې تاسیسی کې یا جوړی کې لږې مخته نه تر اوسه پورې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لري اگر چې توقعات ډېر زیات اوچت دي د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون نه مونږ ته موږ تاسو پوهیږو چې هر قانوني مرجع نظر د قانون د اصولو په اساس باندې خپل صلاحیتونه لري چې دغه پاساس باندې دوی کار وکړي لکه کمیسیون سه مسولیت ادا د سره خلکو ته پوهاوی کشل وړه کی یغه ته پوهاوی ورکړي د حقوقو مبارکه د دوی د حق او حقوقو مبارکه د خلکو د حقوقو ملاتړ وکړي پیغه جوړ کړي چې دوی حقوق نقص کیږي یل دوی سره ستونزې او ستونزو سره مخامخ کیږي پیغه جوړ کړي دوی سره ملاتړ وکړي او پیغه جوړ کړي چې دوی له دولت سره په ستونزو مواجه دي له دوی سره د حقوقو په اړه کې مرسته وکړي لږه جمله نه بازه ارقام موږ لرو لکه تقریبا په دې لسو کالو کې 1,000,000 انسانان چې پیغه کې د ټولنې بیلابیل کټګوري شاملې کې لکه استادان پولیس محصلین د ښوونځي زده کوونکي ډاکټران نرسان عادي د ټولنې عادي وګړي د ټول تقریبا دوی ته سیمینارونه دایر سوي دي د آگاهي جلسې دایر سوي دي او دوی توانېدلي دي په دې باندې چې له خپلو حق او حقوقونه تر یوې اندازې پورې خبرتیا ترلاسه کړي بل تقریبا 1,500 هغه د تاوتریخوالي قضیې دي چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په 400 دفترونو کې ثبت شوي دي په دغه موده کې او له دغو تاوتریخوالو قضایو سره تر څارنوالي تر محاکمو ورسره مرسته شوې ده یا حمایت شوې ده په ځینو اوقاتو کې دوی ته مدافع وکیلان نیول شوي دي په ځینو مواقعو کې د دې لپاره د تخوی سوي د په محاکمو کې لسرانوالانو سره خبرې سوي دي یعنی د قضیه اکثرا په قانوني مسیر کې رئیسوي دي تر په خپل قانوني مسیر تر لاسه کی او د دې قضایو او اکثریت قضایي د کورنۍ شخړې دي چې اکثرا د خبرو اترو په لار یادي مینجګری په طریقه باندې حل فصل سوي دي تقریبا 14,000 وارې د مابسونو نه او د زندانونو نه کتنه سوي د سپیږی کې 15,000 شپک سو هغه کسان چې په غیر قانوني توګه باندې په مابس کې ول یا ازادي سلب سوي ده د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د نستړی کېدونکو مبارزې او د ملاتړ په وجه باندې دوی له دغه حبس نه راوتلې دي او خپل عادي ژوند ته دوام ورکړی ده تقریبا 20,000 هغه قضیې دي چې د نظارت او بررسي بخش راغلي دي او د بشري حقوقو د نقص په مورد کې خپل شکایتونه درج کړي دي او هغه ته رسیدګي شوی ده تقریبا 4,000,000 مجلې نور آموزشی جزوی او دا مسائل چاپ سوی دی سی محتوی یا پایغه که بشری اقونو دی خپلواک کمیسون لست راولانه دی انسانان و حقا و حقوق یا نور حقا حقوقی مسائل پکی در لیکل سوی دی او خلکو تا پلاس او لاس که ورکل سوی دی تقریبا شپیت تحقیق پا کمیسون که تر سر سوی دی زی پا بیلا مسائل بندی و او آغا طولانه ته ورکړل سوي دي، خلکو د دې توانېدلي دي چې له هغه نه استفاده وکړي، او د کمیسیون په انټرنیټي سایت کې هم دا شتون لري. تقریبا دو نوي دستجمی یا قبرونه یا ګورونه چې د جګړې له وخته باقي پاتې ول ده د کمیسیون له خوا چې کشف سوي یا پیدا سوي دي، چې باقي دې ته د رسیدګي یا د رسیدلو یا د قانوني مسایلو بررسی په دولت پورې اړه لري. چې دولت څنګه کولای شي چې دې مسایلو ته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تقریبا په دې 1.5 کالو کې دا موضوعات یا دا مسایل ترسره کړي.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو ملسه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکخې خزي
احمد شیبریم دا اونې په خبرونه کې د جوزجان په ولایت کې د فیض آباد ولسواله ساحره شکی پر سره ده. د یوې ولسوالۍ د چارو پر مخ بیولل د یوې افغان میرمنې لپاره ګران نه دي. ساحره جان، څه شی دا جرأت تاسو ته درکړی دی چې د افغانستان غوندې په یوې ټولنې کې د ولسوال په صفت کار مخ ته یوسئ؟
دا جرأت ما ته د زندګي رنجونه، دردونه چې لیدلی دی، هغه مشکلاتونه سبب شو چې زه جرأت پیدا کړم یا د تصمیم په زندګي کې ونیسم د خپل مشکلات په مقابل کې مبارزه وکړم او تسلیم نشم.
نو د افغانستان شرایط خو بهتره شوي نه دي، نو اوس هم خپل امنیت ته تشویش نه لري؟
تشویش لرم، په امنیت کې تشویش لرم، هم په دې هم امیدواره یم چې زمونږ اردو ملي دی، پولیس دی، اوس ټول ښارو او ولسوالۍ ته د ښځې شاهي مدني په نام کې دی، د هغې په اساس د امیدوار په دې یم چې په افغانستان کې صلح راځي. په دې اساس زه ډېر امیدواره یم، تر اوسه مې چې مبارزه کړې په بې عدالتي بې قانوني مقابل کې بیا هم مبارزه کوو. موږ ښځې د دې تصمیم واخیستلی یو چې افغانستان دوباره آباد او آرام کړو.
که د امنیت له موضوع یو بل مسلې ته راشم، د افغانستان په څیر ټولنه کې د ولسوالۍ د چارو د پرمخ بیوړلو کار د یوې میرمنې لپاره سخت نه دی؟
په هغه وخت سخت ده چې خلک نه مني او خلک په هغه سره همکار نه وي. زه خوشبختانه داسې خلک لرم، داسې خلک په ما ولسوالۍ کې دی زما سره ډېر همکار دی. حتی موږ څلور سوه ښځیشي میروګانو لرو په د پولیس د پالو څخه، زما د ولسوالۍ د پالو څخه زما سره همکار دی. او ما ته د خور او مور او خپل ننګ په سترګه ګوري او شپه ورځ د امنیت تامین سره زما سره همکار دی. زه امیدوار په دې یم چې دښمن تر اوسه هم موافق نه شي. ډېر پلانونه لري زما د حیات سره، زما د ځوان سره، دښمنان موافق نه شي او بیا هم موافق نه شي. خو مشکلات شته، د ټول ژوند کې مشکلات شته، دوست افغانستان ټول ځایونه مشکلات شته، اما زه د نور دوستانو د مشکلات څخه تسلیم شو. بیا ژوند خو نه شي کولی، ما د افغانستان له آب او هوا څخه تنفس کړی دی، ژوند کړی دی. بیا زه نه غواړم چې بل کشور ته ځم، آسوده آرام زندګي کړم، بلکې د بل نسل ته دا الګو دا اساس هغه ته وسپارم چې هغه هم جرأت وکړي او د مشکلات او د بې عدالتۍ په مقابل کې موږ سره مبارزه کړي.
سهره جان شکیب، چیرته چې تاسو کار کوي ممکن هلته طبیعي خبره ده مختلف قومي خلک وي، او ځینې کسان شاید د ښځو د حقونو درناوی ونه کړي، احترام ورته ونه کړي، نو ستاسو کار له مشکلاتو سره نه مخامخ کیږي؟ اداري کارونه می مطلب دي
په اداري کار کې هم موږ پالیسی لرو موږ وظایف لایحه لرو د دې مطابق سره د خپل خلک سره رویه او خپل خلک سره فرزن کار کوو لغه سره کار مشکل در زمون ولسوالی په پښتون شته تاجک شته اوزبک شته عرب شته او ترکمن شته زندگی کوي نو پنځه ملیتونه به هغه سره زندگی کوي ژوند کوي نو په اداري کارونو کې زه ټول ملیتونه ته یو نظر ګورم چون زه د دولت نماینده یم اون ټول اداري کارونه منظم دي کوم مشکلات پر هوسه خو نشته د اداري شکل هم د امنیتي شکل له لحاظ او له مردمي لحاظ
سهر جان شکیب د مخکښو شوزو د پروګرام په دې ورسته برخه کې کده پښتنه وکم کېدې شي چې په افغانستان کې ډېر داسې نجونې او مېرمنې وي چې تعلیم یې کړی دی خو دا جرأت نه کوي چې یوه ولسوالي مخته یوسي تاسو هغوی ته څه لارښوونه لرئ څه ورته وایاسئ څه پیغام ورکوئ سئ
د بل خورن کې استعداد لري توانایي لري دا پیغام لرم چې خپل استعداد او توانایي د ژوند کې استفاده کړئ تاسو په دې افغانستان د صنعتي جامعه د افغانستان جامعه نور خورونه چې جرأت نه کوي هغه د صنعتونو ته تسلیم دي موږ دغه د صنعتو سره مبارزه نه کوو یا هم د جامعه په همي شکل په قهقره کې راځي یعنی انتشار وی نه کوي موږ تحصیل کردو نور خورونه ته دا پیام لرو که رازه رشه به جامعه سره به انعمه سره مبارزه وکړه دا تصمیم نه شو مبارزه وکړي او آینده چې افغانستان می گل گلزار شي آرام شي او سل و صفایي یو خانم یا ښځه په زندگی کې هیڅ کومه تصمیم نشي اخیستلی بلکې زما زندگی به زما ژوند دی باید د خپله زندگی کې تصمیم ونیسم البته درست تصمیم ها ونیسم در فامیل پا مشوره که ونیسم درست نده که در خبال هر تصمیم که در غانم ونیسم و فامیل سر مشوره نکنم
سهر جان شکیب مننه چه در مخکش روشتز و پا پرگرام که مو پرخره سر وقت سر
چرا چیا کیا یار انتخاب میکنن
و این کتای اومدن کل تنظیم های زور است جبریز به زور اومده این و میفهمی که دخلو یک درگت نیوا کلو هم جنگ وجود دارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل 3 تر 5 بجو پوری د آزادی رادیو نه واوري